مونو وخت مو بخیر خرغلاس د دې محل خبرونه ته د کونړ ولایت څوکۍ ولسوالۍ ځنګلونو کې اور لګېدنه دوه ورځې ته غځېدلې ده. سیمه ییز اوسېدونکي ازادۍ راډیو ته وایي چې اور لا هم په څو سیمو کې نه دی مهار شوی. د طالبانو ځایي چارواکي وایي چې د خلکو په مرسته د اور یوه برخه مهار شوې خو د بشپړ مهار کېدو هڅې روانې دي. د دې اور لګېدنې لامل تر اوسه نه دی معلوم. ریوټرز خبری آژانس راپور ورکړی دی چې طالبان او روسي حکومتونو په خپلو کې د بانکي اړیکو د پراخولو په اړه په خبرو کې پرمختګ کړی دی. د طالبان د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر نورالدین عزیزي د پنجشنبې په ورځ ریوټرز ویلي چې افغانستان او روسیه چې دواړه د لویدیځو بندیزونو ځپلې دي غواړي د خپلو پولي وایدونو په وسیله د میلیونونو ډالرو په ارزښت سوداګري وکړي. نوموړی زیاتوي چې د دواړو ودونو تخنیکي ډلو د دې طرحې پر جزئیات خبرې کړې. ښاغلی عزیزي وایي د افغانستان او روسیې ترمنځ سوداګري کچه اوس مهال په کال کې 300 میلیون ډالر ته رسیږي. د دې په وینا د طالبانو حکومت چین ته هم ورته وړاندیز کړی. په دې اړه په کابل کې د چین له سفارت سره یو لړ خبرې شوې دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت او د روسیې مرکزي بانک په دې اړه د ریوټرز پوښتنې ځواب نه کړي. قزاقستان په ترانس افغان ریل لاره کې 500 میلیون ډالر پانګونې ته خپل تیاری تایید کړ. له دې مخکې طالبانو هم ویلي وو چې قزاقستان د ازبکستان او پاکستان ترمنځ د افغانستان په خوره کې د ترانس افغان په نوم د ریل لارې پر جوړولو 500 میلیارډ ډالر پانګونې ته تیاری ښودلې ده. خو قزاقستان په دې اړه رسمي سند ویلي. د ریل لارو ځنګړي ویپاڼې ریل فرایټ بیګا پیو راپور کې د قزاق چارواکو له قول خبر ورکړی چې وایي د هیواد حاضر دی په ترانس افغان پروژه کې 500 میلیارډ ډالر پانګونه وکړي. روسیې هم ویلي دي چې په دې پروژه کې په تیره بیا د ریلګاډو د ماشینونو په برخه کې پانګونې ته تیار دي. د پاکستان مرستیال صدر اعظم او د باندنیو چارو وزیر اسحاق ډار د پنجشنبې په ورځ وویل چې پاکستان باید له افغانستان، چین او بنګلادیش سره ګډ بلاک جوړ کړي. ډار دا څرګندونې له هند سره د خپل هیواد له شخړو وروسته په بیکینګ کې د پاکستان سوداګرو له استاو سره په غونډه کې وکړي. د افغانستان سره وروستۍ ترنګلتیا او ته په اشاره وویل چې نو څو کلونو راهیسې اړیکې سړې وې، خو د افغانستان ته تللی وو او هلته یې له واکمن طالب چارواکو سره هم لیدلی دی. د تهران د لانجمنی اټومي پروګرام په اړه د خبرو پینځم پړاوونه د متحده ایالاتونو او ایران د ساسو ترمنځ ایتالیا په پلازمینه روم کې پیل شو. دا خبره تر ډیره د یورانیمو د غنی کولو د کچې په اړه متمرکز دي. ولسمشر ډونالد ټرمپ او نور امریکایي چارواکو ټینګار کوي چې ایران د بندیزونو پای ته رسیدل غواړي باید د یورانیمو د غنی کولو بهیر ودروي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی نظر ول چې د یورانیمو نه غنی کول په دې معنی نه ده چې دا معامله به ناشونی وي. د بولو سره دی ودونو جیو ډلې د مالی وزیرانو پرون موافقه وکړه چې که روسیه په اوکران کې نور باندې سره موافقه ونه کړي نو پر دې هیواد فشار به زیات کړي. د جیو د مالی وزیرانو او د مرکزی بانکونو مشرانو پرون په کاناډا کې په خپل غونډه کې ویل چې که روسیه په اوکران کې جګړې ته دوام ورکړي نو دوی به نور بندیزونه پرې ولګوي. دوی په خپل ګډه اعلامیه کې ټینګار وکړ چې که په اوکران کې توربند لپاره هڅې نتیجه ورنه کړې ته باندې زور پکړون پر روسیې د فشار د زیاتولو پر بیلابیل چارو غور وکړي. روسیې خبرم دا چې راپورونه وایي د غزې په بیلابیل سیمو کې د اسرایلو د تیر شپې په وایم لیکي ډاکټر لګدری وشکسان وژل شوی دی. د غزې ناصر الاقصا او الهی رختونو چې د بیګنیو حمله قربانن وروړل شي و ویلي وو دي چې د اسرایلو بمباریو لاس کسان په خانینو سلور کسان په دیرالبلا او نه نور د جبالیا د کډوالو په کم کې وژل دي. رادیو ازادي په انټرنیټ کې پازا دی رادیو .com کې اوریدلی شئ. د کونړ څوکۍ ولسوالۍ کې اور لګېدنه. کابل کې د برېښنا پر پرچوي نیوکی.
په کابل ښار کې د برېښنا ستونزه لا هم نه ده حل شوې. دولت د برېښنا د کمښت پر خلکو راچوي چې د اوړي په موسم کې د پاکیو د یخچالونو له وسایلو څخه کار اخلي.
او خوست کې د اوبو بندونه ګټې اخیستنې ته وسپارل شو.
تنو د دې ترڅنګ یو عدد چې د چک ډیم ته ویله برابر شي بیا و ان شاء الله تر ډېرې لر لرې ځې پر د میشتې زراعتي ځمکې خړوبې شي.
پروانه کړتنو راپورونه هم لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د کونړ ولایت څوکۍ ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي وایي د دغې ولسوالۍ د څو بېلابېلې سیمو ځنګلونو کې اور لګېدنه لا هم مهر شوې نه ده. دوی ازادي راډیو ته وویل چې دا اور د پنجشنبې ورځې له غرمې مخکې لګېدلی او نن دویمې ورځې لپاره هم په ځینو برخو کې شته. په کونړ کې د طالبانو حکومت ځایي چارواکي بیا وایي چې اور د ولس په مټ تر یوه بریده مهر شوی او هڅه کوي چې نن بشپړ مهر شي. نور حال د فیروزې سي په راپور کې.
کونړ ولایت کې د طالبانو حکومت د ځینو ځایي چارواکو لخوا ازادي راډیو ته د استول سوي ویډیوګانو غږیزه بڼه مو اوریده چې د دغه ولایت څوکۍ ولسوالۍ څو بېلابېل سیمو کې اور لګېدلی دی. د دې ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو او قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل چې د څوکۍ ولسوالۍ په دیواګل درې د کندې چپری کلایګل او لمکده سیمو په ګډون په مانوګي ولسوالۍ ځینو سیمو کې هم ځنګلونه سوځېدلې دي. د څوکۍ ولسوالۍ یو قومي مشر حاجی کامل خان ازادي راډیو ته وویل
د پنځشنبې په ورځ په بدګول تنګي په سر کې په ځنګل کې اور لګېدلې ده او دغه اور اوس لا هم جریان لري. د سیمې خلک کوشش کوي چې دغه اور مهار کړي خو تر اوسه لا بده نه دي توانېدلې چې دغه اور مهار شي. دغه اورونو کې اکثره د نخترو ځنګلونه
د دغه ولسوالۍ بل اوسیدونکو خالد هم ازادي راډیو ته وویل چې د اور لګیدنې کړن زیانونه اړولي او په خبره یې کزر مهار نسی د دې ولسوالۍ نور سیمو ته به هم وغځیږي.
دغه معلوم نه دی چې په دغه جریان کې د پنځشنبې په ورځ د بدګور تنګي پر سر کې ولګېدلې ده. د سیمې خلکو د کوششونو باوجود اور کنټرول شوی نه دی. د حکومت او مرستندویا کولونو باندې موږ غږ دی چې د ولسو سره د اور په مهار کې همکاري وکړي چې دغه اور مهار نشي نو د خلکو د پړنګل او چې داس ځنګلونو ته سرعت کوي په زرګونو هکټاره ځنګلونه له منځه وړي.
د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دې سیمو کې له تیرو دوو میاشتو راهیسې وخت نه وخت په خپل سر اورونه بلیږي چې ګڼ ځنګلونه یې سوځولې دي. خو په کونړ کې د طالبانو د حکومت ځینې ځایي چارواکو هم ازادي راډیو ته وویل چې اور لګېدنه ځایي خلکو تر یو بریده مهار کړي او هڅه کوي چې نن په بشپړ ډول مهار سي. څوکۍ ولسوالۍ لپاره د طالبانو د حکومت ولسوال حمزه ازادي راډیو ته وویل
نو ان شاء الله چې اور به مهار شي ان شاء الله څنګه دې ومنته ساحه کې دي
کاغلی حمزه وړاندې ازادي راډیو ته لیکلي پیغام کې زیاته کړې چې د لامکده په سیمه کې ځنګلونو کې د اور لګېدنې سرعت تیره شپه یو څه اندازه د ولس او امنیتي کسانو لخوا کنټرول سوی خو په خبره یې اوس هم په ځینو برخو کې ورسته چې طالبان د مهار لپاره ورغلي دي. کونړ کې د طالبانو د حکومت د کرنې رئیس ملا سرور، د اطلاعاتو کلتور رئیس نجیب الله حنیف او د دغه ولایت د امنیه قومندانۍ ویان فرید الله دهقان د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو او امنیتي ادارو ځینو مسؤلینو چې نه یې غوښتل راپور کې نمونه او غږونه خپاره سي هم ازادي راډیو ته وویل چې د څوکۍ ولسوالۍ اور لګېدنې اړوند ځنګلونو کې اور وزنې ته دوی څو کسان ورستولي خو لا هم په ځینو برخو کې ورسته. دوی هم وایي تر اوسه د دې اور لګېدنې لامل روښانه سوی نه دی. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو کلونو کې هم د کونړ او نورستان ولایتونو په ځنګلونو کې ورته اورونه لګېدلي او د ځایي اوسیدونکو او چارواکو په هلو ځلو بیرته کابو سوي چې آن په لسګونه هکتار ځنګلونه او نخترو ته یې پکې زیانونه اړولي دي. کونړ او نورستان د افغانستان تر ټولو ډیر شنه او ځنګل لرونکي ولایتونه دي چې د افغانستان د لرګیو ډیره برخه له همدې ولایتونو ترلاسه کیږي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د سمحال چې سکل په افغانستان کې ګرمي تر دوبی مخ کې راغلي د کابل خاري شمیر اوسیدونکو وایي چې هم حالات د برېښنا پرچاوي هم زیاتې شوې دي. دوی یې لستون سر مخ کړي دي. یو شمیر دوی ازادي راډیو ته وویل چې په سلیر چې ساتون کې یوازې شپږ یو ساعته برېښنا لري. د طالبانو حکومت تر واک لاندې د افغانستان برېښنا شرکتونه حکمت الله میوندي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. جزئیات په راپور کې.
د 24 سال فقط 600 مو برق داریم.
د کابل ښار د تایمنی او د پخوانی پروژې اوسیدونکو معصومه ده. نوموړی شکایت لري چې د ګرمۍ پر رسیدلو سره د برېښنا پرچاوي هم زیاته شوې چې دوی له ستونزو سره مخ کړي دي.
د یکی از اپارتمانو زندگی می
کوم. یو اپارتمان اوسیدم په ورځ کې ډیره کمه برېښنا لرو او بون لرو. پکې نشي چلانولای. ګرمۍ ډیره زیاته ده. وړه ماشومان لرو.
تفلای خرد دادیم ده خانه.
معصومه وایی دو دوی اوبه هم پا بریخ نده اینو چه بریخ ننوی اوبه هم نلری. اجمل بیا ده کابل ده احمد شا بابا مینه ی ارزان قیمت اوسیدون که دی. دی هم مرد شکایت لری.
په کابل خرک ده بریخ نستون در الله هم نده حل شوی و دولت د برېښنا د کمښت په پر خلکو راچوي چې د اوړي په موسم کې د پاکي او د یخچالونو له وسایلو څخه کار اخلي. اوس مهال په د کابل په زیاتره ناحیو کې خلک د 40 ساعتونو کې له 10 ساعتو څخه تر 10 ساعتو پورې برېښنا لري او ګرمي ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو ده.
مخکې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت دا خبره کړې وه دا چې د ګرمۍ او یخنۍ په موسمونو کې له برېښنا استفاده ډېریږي، نو ځکه پر برېښنایي سیستم د فشار د راکمولو له امله پرچاوې هم رامنځته کېږي. ومو غوښتل تازه د کابل ښاریانو د دې ستونزې په اړه د طالبانو حکومت تر واک لاندې د افغانستان برېښنا شرکت نظر هم ولرو، خو ویان یې حکمت الله میوندي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا شکایتونه داسې مهال دي چې مخکې بیا د 2024 کال د دسمبر په 28 نیټه باختر خبری آژانس د برېښنا شرکت په حواله خبر ورکړی و چې د انرژي د تولید لپاره د حرارتي دستګاو په کارولو سره په افغانستان کې د برېښنا پرچاوي کمه شوې ده. د افغانستان برېښنا شرکت ویلي و چې په کابل کې د ترخیلو د انرژي د تولید د حرارتي دستګاه په فعالېدو سره یې پر هیوادوالو د برېښنا پرچاوي کمه کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې UNDP په 1402 کال کې ویلي و چې د افغانستان د برېښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دی چې پکې په ځانګړې توګه په کلیوالو سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتي برېښنا ډېره تکیه شامله ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار هم د 1402 کال په وري میاشت کې په یو راپور کې ویلي و افغانستان د خپلې برېښنا 80% اړتیا له ګاونډیو هیوادونو پوره کوي او دغه هیواد په کلنی ډول 200 میلیونه ډالر د برېښنا په پیرلو لګوي. تیر ځله په کومو هیوادونو کې چې برېښنا هم ورنه واردېږي د تخنیکي ستونزو او هلته د برېښنا د کمښت له وجې په افغانستان کې د برېښنا پرچاوي ډېریږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کرکټ نړیوالې ډلې ICC له اروپای ټولنې غوښتي چې له پاکستانه د وغوړي چې خپل نړیوال مکلفیتونه تجمن پاتې شي او د افغان کډوالو جبري سل بند کړي. دغه سازمان په یو تازه راپور کې زیاته کړې چې اروپای ټولنه باید له پاکستان وغوړي چې لږ تر لږه هغو کسانو له ایستلو ډډه وکړي چې افغانستان ته د بیرته ستنېدو په صورت کې له جدي ګواښ سره مخ کیږي. په پاکستان کې میشتو شمیر افغان کډوال هم د کړکېچ د نړیوالې ډلې د دې غوښتنې هرکلی کوي. وایي چې افغانستان ته له ستنېدو ویره لري او له نړیوالې ټولنې او کډوالو منونکو هیوادونو د ملاتړ غوښتونکي دي. نور حال په راپور کې
په داسې حال کې چې په پاکستان کې مشت افغان کډوال له اقتصادي تویزو د تمدید توقیف او استلو له ستونزو سره مخ دي، د کرکچ نړیوالې ډلې ICG د دوی ستونزو ته د نړیوالې پاملرنې او جبري اخراج د مخنیوي غوښتنه کړې ده. دغه سازمان په یو تازه راپور کې چې د پنځمې په ورځ د مې په 22 په خپل یو پاڼه خبر کړی، له اروپایي ټولنې غوښتي چې له پاکستان نه غوښتي د ټولو افغان کډوالو د قانوني وضعیت په پام کې نیولو پرته د جبري استلو مخه ونیسي. په راپور کې راغلي چې اروپایي ټولنه له پاکستان وغواړي چې د نړیوالو بشرپال قوانینو له مخې په جبري ډول د بیرته نستنولو اصل به ګډون خپلو مکلفیتونو ته ژمن پاتې سي. هغه اصل کوم چې د دې سازمان په ټکو هغه کسان چې د ملاتړ وړ وي باید برخمن سي او په زور داسې ځای ته ونه استول سي چیرې چې دوی له ګواښونو یا ځورونو سره مخ کیږي. د کرکچ نړیوالې ډلې ټینګار کړی چې اروپایي ټولنه او غړي هیوادونه د اسلام آباد له خوا د ایستلو شدت کمولو په هڅو کې باید ډاډ ترلاسه کړي چې د زیانګلو افغانانو حقونه په ځانګړي ډول د ښځو انجونو د بشري حقونو د ملاتړو ژورنالیستانو او هغو افغان کډوالو چې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو کې د پناه غوښتنې او بیا میشتیدنې غوښتنې لیکونه پروسس شوي خو دوی لا نه دي ورستول شوي خوندي سي. وړاندې راپور کې راغلي چې د پاکستان حکومت باید د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمیشنرۍ UNHCR سره د دې کسانو په مشخصولو کې همکاري وکړي او دوی ته د POR په نوم د کډوالو د پیژندنې کارتونه ورکړي. راپور کې له پاکستانه دا هم غوښتل شوي چې د POR کارت لرونکو د استوګنې موده دې یو کال نور هم وغځوي. یو شمېر هغه افغان کډوال چې د امنیتي ګواښونو او اقتصادي ستونزو له امله له افغانستانه وتلي او اوس په پاکستان کې په سختو شرایطو کې ژوند کوي، د کړکېچ د نړیوالې ډلې د دې غوښتنې هرکلی کوي او وایي چې هره شیبه د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. د دغو افغانانو له ډلې د پاکستان په اسلام آباد کې یو میشت کډوال چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل میرمن او ماشومان یې له دې امله افغانستان ته استول شوي چې ویزې نه درلودې او دای هلته په سختو شرایطو کې اوسیږي.
موږ د کډوالو نه ایستلو اړوند له غوښتنې هرکلی کوو، زه یو لزیانګالو کسان یم چې دلته په ډیر سخت شرایطو کې اوسېږم. زما میرمن او ماشوم د ویزو نه درلودلو له امله له پاکستانه دی پور شول. نور د ویزو د اخیستلو توان هم نه لرم. له کډوالو باندې که هیوادونو نه غواړم چې هغه کډوال چې پاکستان کې ستونزو سره مخ دي ودی لیکدوي چې ژر تر ژره له دې ستونزو خلاص شي.
د بشري حقونو فعال او خبریاله یاسمین نبیزاده چې د امنیتي ګواښونو له امله له افغانستانه وتلې او اوس په پاکستان کې ژوند کوي هم ورته ستونزه لري.
په پاکستان مشکلات اقتصادي خیلی زیات دي.
په پاکستان کې اقتصادي ستونزې ډېرې دي ځکه دلته د افغانانو لپاره کار نشته. د ویزو تمدید هم هر میاشت ډېرې پیسې غواړي. زما په کورنۍ کې چې شپږ کسان دي هر میاشت د ویزو د تمدید وس نه لرو. په داسې شرایطو کې چې ډیپورت سو ټول پوهیږي چې له څه ډول ترخو شرایطو سره به مخامخ کیږو.
د کړکېچ نړیوالې ډلې آی سی جی دغه شان په خپل راپور کې زیاته کړې چې اروپای ټولنه او غړي هیوادونه هم باید له خطر سره مخ کډوالو د ساتنې په برخه کې خپل مسؤلیتونه ادا او د دوی د ځای پر ځای کولو او بیا مشتیدنې بهیر چټک کړي. دغه سازمان په داسې حال کې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو د مخنیوي غوښتنه کړې چې پاکستان د نړیوالو سازمانونو لپاره له پسې غوښتنو سربیره لا هم د افغان کډوالو نیولو او جبري ایستلو ته دوام ورکړی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ایچ سی آر د روان کال د سور په 20مه په یو راپور کې ویلي و چې مې میاستې په دویمه اونۍ کې تر څلورو زرو ډېر افغان کډوال په پاکستان کې نیول سوي دي. د یونیسیار په راپور کې راغلی و چې د اپریل لومړۍ نیټې د مې تر 13مې پورې 1,82,200 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه سوي چې له دې ډلې 15,000 په زوره ایستل سوي دي.
facebook.com/azadiradio
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د مخکې دفتر یو چوي د امریکا د بارنوې مرستو زنډولو په افغانستان کې نږدې 1.5 میلیونه کسان اخیستل کړي دي. یادې درې پیو تازه راپور کې ویلي دي چې دغه زنډ لامل په افغانستان کې 138 روغتي مرکزونه تړل شوي دي. پورته وخت کې شمیر افغانان په خپلو سیمو کې د روغتي امکاناتو مرکزونو له نشتون شکایت لري. نور حال په راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي چې د امریکا د بهرنۍ مرستو ځنډ په افغانستان کې پر بشري عملیاتو پراخې منفي اغېزې کړې دي. او چې په خپل تازه راپور کې چې د مې په 22مه په خپل ایکس پاڼه کې خپور کړی ویلي د مرستو دا ځنډ د فبروري میاشتې تر پایه د 138 روغتیا مرکزونو د تړل کېدو لامل شوی چې نږدې 1.5 میلیونه کسان یې اغېزمن کړي دي. د راپور په ټکو د دغو مرکزونو له تړل کېدو وروسته شاوخوا 1,200 ښځینه روغتیایي کارکوونکو هم خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. هممهاله د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق خبرداری ورکړی چې شاوخوا 6.3 میلیونه تنه به په افغانستان کې چې ډېری یې ښځې او نجونې دي د بودیجې د کمښت له امله اړینو روغتیایي پاملرنو ته له لاسرسي بې برخې شي. د دغه صندوق د افغانستان څانګې د مې په 22مه ویلي چې ډېری ګرځنده کلینیکونه او په لیرې پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان هم روغتیایي خدمتونو او مرکزونو ته د نه لاسرسي په اړه شکایت لري. د روزګان ولایت یو اوسیدونکی چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
دلته کلینیک ملینیک نسته، کوچنیان مو که مریضان سی بیا د هغه صاحب له دوکان نه ورته دارو مارو ورته راوړو دوا راوړو همغه ورته ورکړو. نورې پرېږدو خدای ته، نو خدای مهربانه سو جوړ به سي په همغه کنه هر څه سي تر شاره یې څوک وړی سي.
د یادونې ده چې تر دې مخکې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو ویلي و چې د افغانستان روغتیایي سیستم چې کلونو جګړو ځپلی د امریکا د مرستو د ځنډېدو له امله له جدي ستونزو سره مخ دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO خبرداری ورکړی و چې امریکا د مرستو د ځنډ له امله ښایي 3% زیات افغانان د روان میلادي کال تر پایه روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی له لاسه ورکړي. دغه سازمان دغه شان ویلي و چې د 2015 کال تر 3مې روبې پورې 260 روغتیایي مرکزونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي او دا حالت به له 2 تر 3 میلیونه افغانان له روغتیایي خدمتونو محروم کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جنوري په میاشت کې د یو اجرایوي فرمان په ترڅ کې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د نوې ورځو لپاره وځنډولې وې. ویل چې دا مرستې د امریکا له ګټو سره سمون نه لري.
ټاکلې چې ایران نو امریکا متحده ایالاتونه د ایران د اټومي پروګرام په اړه 15 دورې خبرې اترې په روم کې ترسره کړې. اصلي خان د ایران د یورانیم غني کولو وړتیا ده. هغه څه چې متحده ایالاتونه ټینګار کوي چې باید په ټپه ودرېږي، خو ایران وایي د یورانیم له غني کولو لاس نه اخلي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونه له ایران نه غواړي چې د یورانیمو غنی کول دی په بشپړه توګه ودروي، د یورانیمو د غنی کولو وړتیا ساتل د ایران لپاره هم مهمه مسله ګرځېدلې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی ویلي د یورانیمو غنی کول به که د هوکړې سره بي او که بي هوکړې دوام ومومي. عراقچی د می په درویشتمه تهران نه ایتالیا پلازمینې ته د روانېدو پر مهال پر خپل ایکس پاڼه یا پخانی ټویټر ولیکل چې د هوکړې ترلاسه کول په دې پورې اړه لري چې امریکا به د یورانیمو د غنی کولو په اړه خپل دریز نرم کړي کنه. هغه ولیکل د هوکړې لار معلومول سخت کار نه دی، اوس د پریکړې وخت دی. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره ټینګار کوي چې ایران باید د یورانیمو د غنی کولو ټول فعالیتونه ودروي. دا دریز د امریکا ځانګړي استازي سټیف ویټکوف داسې بیان کړ ځکه چې غنی کول د اټومي وسلو د جوړولو وړتیا ورکوي. همدا دریز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د مې په 28مه د سنایوي کمیټې ته په خبرو کې هم انعکاس کړ. هغه وویل د یورانیمو هر ډول کورنی غنی کول د منلو وړ نه دی او مستقیم ګواښ جوړوي. ویټکوف چې د خبرو په بهیر کې د امریکا استازیتوب کوي له هغې راهیسې چې د عمان په منځګړیتوب خبرې پیل شوې خپل دریز یو څه بدل کړی. یوه مرحله کې وړاندیز وکړ چې واشنگټن به له ایران سره د 3.8 په خالصوالي د ایرانیمو غنی کول ومني. دا هماغه څه دي چې ایران ته د 2015 کال د اټومي هوکړې له مخې اجازه ورکړل شوې وه، هغه هوکړه چې ټرمپ د خپلې لومړۍ دورې په پیل کې لغوه کړه. د خبرو د ژغورلو او یوې هوکړې ته د رسیدو لپاره یو نظر دا دی چې یو سیمه ییز اټومي کنسرسیوم جوړ شي چې ایران، سعودي عربستان، متحده عربي امارات او خی امریکا پکې شامل وي. عراق شي روانه ونی ویل چې ایران له دې نظریې سره مخالفت نه لري، خو ټینګار یې وکړ چې هیڅ ډول ابتکار به د دې لامل نه شي چې ایران د یورانیمو له غنی کولو لاس واخلي. د امریکا د دفاع استخباراتو ادارې په یو تازه رپورټ کې ویلي چې ایران تقریبا په یقیني ډول اټومي وسلې نه جوړوي، خو په وروستیو کلونو کې داسې فعالیتونه پیل کړي چې کوو غواړي د دې وسلو جوړول ورته اسانه کیږي. وسمهال ایران یورانیم تر شپېته سلنې خالصوي چې دا د وسلو د جوړېدو له کچې سره نږدې ده. ایران ویلي که څه هم چمتو دي چې دا کچه راکم کړي، خو د تهران ریاکټر لپاره ورته 40% غني شوي یورانیم پکار دي. له بلې خوا اروپایي هیوادونو خبرداری ورکړی چې که ایران تر جون میاشتې پای پورې له امریکا سره هوکړې ته ونه رسیږي، نو د 2015 کال هوکړې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د بیا لګولو میکانیزم به فعال کړي. دا میکانیزم د اکتوبر په میاشت کې پای ته رسیږي. نو ایران چې خبرداری ورکړی که بندیزونه بیرته ولګول شي عواقب به ولري، ظاهرا له وخت سره سیالي کوي. جلا رپورټونه وایي چې اسرائیل د ایران سره د دې هیواد پر اټومي پروګرام دی وی هوکړې د نه لاسلیک په صورت کې د دې هیواد د اټومي تاسیساتو د بمبار پلان لري. په دې اړه د ایران د بهرنیو چارو وزیر عراقچی خبرداری ورکړی که برید پرې وشي ایران به ځانګړي اقدامات وکړي.
له خبرونو ور اخوا
په خوست کې د اوبو د بندونو، کانالونو او چک ډیمونو شپږ پروژې چې ټولو باندې 3.5 میلیونه افغانۍ لګښت شوی ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د دې پروژو مالي لګښت د اوبو او برېښنا وزارت لپاره مخته فند او د ملګرو ملتونو اړوند یو شمېر موسساتو لخوا برابر شوی و. ځایي خلکو د اوبو د مهارولو او د دوی د شاړو ځمکو د آبادولو لپاره دا ښه یو ګام وباله، خو غوښتنه وکړه چې د خوست د اوبو د مهارولو دا ډول پروژې دې ولایت په نورو سیمو ولسوالیو کې هم پلی شي. نور حال د نجیب الله خل په رپورټ کې.
دا د خوز د ګربز ولسوالۍ په لری پرتاسیمه لیژه کې د اوبو یو ذخیروي بندی چې په دې ولایت کې د اوبو د مهارولو په برخو کې د 500 نورو پروژو سره یو ځای ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. ځایي اوسیدونکي د یادو پروژو په پلي کېدو خوښي څرګندوي، خو وایي هوارې ځمکې یې ډېرې خو بې اوبو دي او که چیرې خړوبولو لپاره یې بندونه جوړ شي نو دوی به د کرنیز پیداوار له اړخه پر ځان بسیا شي. د ګربزو د لژې سیمې یو اوسیدونکي شاکرین مشال راډیو ته وویل
نو د دې تر څنګ یو عدادو چې د چک ډیم ته ویله برابره شي، بیا و انشاءالله تر ډېرې لر لرې ځای پر د میشتې زراعتي ځمکې خړوبې شي. داسې ځمکې میز لري چاغه خو ښه شخوندور خور لري شپه اصل ته برابر ده، خو دی به د نشتون دی واجه د میزنا شاړي دي او داسې په ولسوالۍ کې نرم میزینه لري چې په یغه باندې چکټمینه جوړ شي.
په خوست کې د اوبو د مدیریت او مهارولو په شپږو بشپړو شو پروژو کې د ګربزو د لژې ذخیروي سربند سربیره د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د علیوات استنادي دیوال او د ارخیر د اوبو کانال د سپیری د مګړ کلی استنادي دیوال، د علیشیرو د نرګسی کلی د اوبو چګډیم، همدارنګه د خوز د مرکز او ولسوالیو د نوو کاریزونو ترمیم او پاکولو پروژې شامل وي. سیموال وای دوی لیوی خو د خپل ټول زمکو د خړوبولو لپاره دایمي وبنل لري، ترڅنګ بیا په بارانی موسمونو کې ډیر کلل سیلابونو او خړونو زیانمنېږي. د یاد سیمه او قومي مخبر حاجی نظام الدین ویل
دغه پراستین زد وی دی مو په نظر یواستین زیدادو چې دغه سه په خړه کې بایږي ا دغه منطقه د پمزه کالون د برکامې شي لکای څویونه آیا قدر باندې شي هغه پمزه کالون د څویونه بیار چګیږي یو خبره دوی ما خبره کایو پټای وک دوی وچار څمره ته شایو مختویر غول دایا بودیدو.
سیموال سره د دې په یاد سیمه کې د اوبو مهارول او مهمه ارتیا غنی خوای د خلکو اقتصاد کمزورې دی او د ژوند په نورو برخو کې ځینې داسې ارتیاوی لري چې دوی په خپل امکانات ورته رسیدګی نشي کولای. د ګوربز یو بل اوسیدونکو نصیب خان وویل
نش پاینده کا غوړي چې مشته استنادي دیوالینه د برکو په برکه مشته همکاري وکي. ګوربز داسې غریب کوم دا باید مشته په دار شي کې په استنادي دیواله کې د برک پر اسوال کې مشته همکاري وکي.
دی یادونه ورده د کرنی او اوبو رسولو متخصصین د اوبو د وړو بندونو جوړول د کلیوالو سیمو کرنیزو فعالیتونو د کرنې د ملاتړ د زمکلان د اوبو د زیاتولو د سیلابونو په مخنیوي چاپیریال ساتنه د کبانو پروزنه د کلیوالي سیمو په اقتصادي پرمختیا او د کمی اندازې برېښنا د تولیدولو په برخو کې د اوبو د وړو بندونو د جوړولو ډېرې ګټې په ګوته کوي.
د میدان وردګ کشمیر بڼوال چې ډیرې د مڼو باغونه لري وای وچکالی بڼونه سخت زپلی او ان وچ شوی دی. دوی وای د کاریزونو او به وچ دی او کوم باغونه چې اوس شنم دي د سولري برخنا پرمټ د جوړو څاګانو په واسطه وبکیږي. دوی د طالبان حکومت غواړي چې ورته چګډمونه د بو بندونه جوړ کړي. میدان وردګ ولایت کې د طالبان حکومت د کرن رئیس وای چې دوی په دې برخه کې هڅه کوي. نور جزئیات په دې راپور کې چې د بڼوال په غاک پیل کړي.
نو د کلونو کلونو بغونه تقریبا د ډاکټر صاحب عبدالوکیل د زراعت خونی وزیر په وخت کې چې شو بغونه د وشکولې لپاره وچو.
د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکو او بڼوال هدایت الله سادات وو نو موري ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې د منو د باغونه د کاریزونو د وچېدو لامل او وچ شوې دي.
دلته د موږ بغونه چې کوم بغونه چې کارزه وبته هي تقریبا پاک وچ شوې ایت بوغ پوت نه دی البته چې ځکه د کورزو بوغ چشوي نو باغونون ډیر متضرر شول. دلته نقصان نه وکړل د کلونو کلونو تکلیفونه د خور سره خور شول.
دا یوازې د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ نه ده چې وچکالی پکې د خلکو باغونه وچ کړي، بلکې د دې ولایت د اوسیدونکو په خبره ډیری ولسوالیو کې دا حال دی. د چک ولسوالی اوسیدونکو بڼوال عبدالحمید فیضانی خپل د مڼو د باغ کیسه کوي.
ولې موږ تیر کال تقریبا 40 پورې ونه درلودلې، هغه موږ د اوبو د کمبود لواجه وېستې. د تا ورته خلکو نور هم د غوغونه هم د وشکلې لامل وشي او هم خپل ونه وېستې. او بعض شکم پاتې وي هغه یو لړ په کروندو کې چې هغه په شمسوي باندې وبرخېږي هغه د کېنولې.
د چک ولسوالی بلوسیدونکو او بڼوال بلال همدرد وایي تیر کال کافي ورښتونه ونه شول نو ځکه خلک سږ کال له وچکالی ډیر کړیږي.
څوار لسو درې کال په جریان کې واوره ونه شوه په ژمي کې، نو د ورښت کچه هم نهایي ټیټ حد ته رالوېدلې وه. نو په افغانستان کې وچکالی ده، د وڅ هم وردګ ولایت ډیر شدید وچکالی سره مخامخ دی. د خپل کم په ساحه لپاره چې مثلا دغه باغونه دی لپاره دی د مځکه لاندې اوبو څخه استفاده وکړو د وچکالۍ لامل، نو دوی د سولر یا شمسې په واسطه د اوبو راباسي چې متاسفانه د اوبو سطح دو سره نورم ټیټي.
د باغ لرونکي د طالبانو له حکومت او د کرنې په برخه کې لملاتړو نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی ته په غرونو کې چګډمونه او دغه شان تغذیوي بندونه جوړ کړي چې د ژورو څاګانو اوبه تغذیه شي. دوی د واورو او بارانونو د اوبو په مدیریت هم ټینګار کوي. وایي کده هر څه ونه شي نو لري نه ده چې ژورې څاګانې هم وچې شي. دوی پاتې بڼونه هم د وچکالۍ له امله ویجاړ او ان خلک د څښاک د اوبو له کمښت سره مخ شي. د باغ لرونکو د دې ستونزو په اړه مو د میدان وردګ ولایت لپاره د طالبان حکومت د کرنې رئیس نیاز محمد عابد وپوښت. نوموړي ستونزه تایید کړه او په لنډ ډول یې ازادي راډیو ته وویل چې دوی دې برخه کې هڅه کوي. دا چې سږ کال به د میدان وردګ ولایت د میوو د بڼونو په ځانګړي ډول مڼو حاصلات څنګه وي اټکل یې لا نشي کېدی،
خو تیر کال د دغه ولایت د کرنې رئیس رسنیو ته ویلي و چې په میدان وردګو کې د مڼو حاصلات 150,000 میټریک ټونه و. د میدان وردګو ولایت د بیلابیلو میوو په ځانګړي ډول د مڼو د حاصلاتو په برخه کې او د پام وړ ولایت دی، او نه یوازې دا چې په هیواد کې دننه پراخ مصرف لري، بلکې بهر ته د افغانستان د تازه میوو د صادراتو مهمه برخه هم جوړوي. د یادونې ده د میدان وردګو ولایت بڼوال داسې مهال د وچکالۍ له امله د خپلو باغونو د وچېدو خبره کوي چې نږدې 10 ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا ویلي و افغانستان